ستوي مشه دا مشال ریډیو د شاین بنری ما او تاسو ته په یو بل غړې کې هر کلی و ما د خبرونه پړومبه برخه کې تاسو ته د پاکستان په سیاست او خیبر پختونخوا کې په امنیت باندې راپور نو تبصره وړاندې کوو او په دویمه برخه کې به زموږ ونیز خبرونه د مشال ریډیوي مجله ورې خورازې چړومبه د دې وخت خبرونه وو. عوامی نیشنل گون صوبائی مشر ایمل ولی خان ویلی دی چې کدا تلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وشوا نو پاکستان با قائم پاتې نشي. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د قومی اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر د خوشی کېدو وروستو یو ځل بیا پولیسو نیولی دی او اسرائیل او حماس د نن سهار څخه څلور ورځنی اوربند پیل کوي. د خبرونو تفصیل د عوامی نیشنل ګوند صوبائی مشر ایمل ولی خان ویل دی چې کدا اتلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وشوه نو پاکستان به قائم پاتې نشي. نو موړی پرون د سوات په کابل کې د ګوند د فعالانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پاکستان د دفاع ساتنې او پرمختګ لپاره مرسته کړې ده خو که څوک دا نه غواړي نو بیا د دوی ګوند هم څه نشي کولی.
هر قسم حرفم استعمال کړه د پاکستان د بچکولو لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره، خو چې کړه تاسو نه غواړئ نو بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. اتلسم آئینی ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده.
اتلسم آئینی ترمیم په کال 2010 کې د پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند په حکومت کې منظور شوی وو او په نتیجه کې د نورو اصلاحاتو په ګډون صوبو ته په خپل وسیلو د واکمنۍ حق ترلاسه شوی وو. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نن په یو غونډه کې په اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه د غور کولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړل شوې ده. خو د مسلم لیگ نن سینیټر اسحاق ډار دا ټولې ګنګوسې بللې دي. نوموړي د نومبر په 20مه د سینیټ غونډې ته وویل چې د ګوند دستوري کمیټه ته داسې کوم کار نه دی ورکړل شوی او دا چې دوی د اتلسم آئینی ترمیم سره هیڅ ستونزه نه لري. په شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځنګلونو د سانګې یو ملازم په هدفي برید کې وژلې دی. په میرامشاه کې پولیسو او د ځنګلونو د سانګې چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې پرون وسلوالو د حسن تواب په نامه د ځنګلونو د سانګې ملازم وژلې دی او په تیښته کې بریالي شوي دي. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. پولیس وایي مقدمه درج کړې ده او پلټنې کوي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې اوه سلویښتم هدفي بریدو چې په نتیجه کې تر اوسه تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان او حکومتي اهلکاران یا خو وژل شوي دي او یا جوبل شوي دي. شمالي وزیرستان کې د نامنې او هدفي بریدونو پر ضد وخت په وخت باندې احتجاجونه هم شوي دي. بلخوا حکومت او پوست په بیا بیا ټینګار کوي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا په حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو برخو کې دی د افغان کډوالو په نامه د پښتنو د زورولو لړۍ ودري. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترینو ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو سیمو کې د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري. نوموړي له غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې په حیدرآباد کې پولیسو څلور شپېته پښتانه نیولي وو چې یوازې 8 تنه پکې افغانان او نور ټول د پاکستان شناختی کارډ لرونکي پښتانه وو. بلخوا د سند د نگران حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو په وار وار ویلي دي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته اجازه ورکوي چې کراچۍ ته د نورو صوبو څخه راغلي خلک وزوري. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر د خوشی کېدو وروستو یو ځل بیا پولیسو نیولې دي. نوموړي پرون د ابتاباد د فساد یا کرپشن ضد یو عدالت په ضمانت خوشی کړی وو خو ماښام پولیسو په سوابې کې بیا گرفتار کړ. د چرسدی پولیسو ویان وایي چې اسد قیصر به د 9 مئی د پیخو په تور ډیر زر د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولی شي. د پولیس لخوا په لیکل شوي فیار کې راغلی دي چې اسد قیصر د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د سیاحت محکمې د څلورو ملازمینو سره په شریکه د گجو خان میډیکل کالج لپاره د سامانونو په اخستلو کې د کرپشن په ذریعه قامی خزانې ته د میلیونونو روپو تاوان رسولی دی. اسد قیصر له دې وړاندې پولیسو د نومبر په 3مه هم نیولې و. له دغې وروستو نوموړي په یو ویډیو پیغام کې په ځان لګیدلي تورونه رد کړي وو. او اسرائیل او حماس د نن سهار څخه سلور ورځې اوربن پیلوي چې په نتیجه کې به د حماس وسلوال د ورځې په وروستو کې د یرغمل شو دیارلس اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشي کړي. دا په هغه جګړه کې لومړی وخت په دا چې محاصره شوې غذا یې ویجاړه کړې ده. په قطر کې منځګړو ویلي دي چې اوربن به د سهار په 2 بجو پیل شي چې پکې د غزې په شمال او جنوبي برخه کې یو پراخ اوربن شامل دی. دا د دې خبرونه. اوردونکو خبرونه مورید او هم راځو زمونږ ډومبه موضوع ته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه باندې راپورونه خپاره شوي دي او داسې ویل کیږي چې مسلم لیگ نون یوې کمیټې ته په دغه اړه د وړاندیزونو دپاره ویل شوي دي. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې په 13 آئینی ترمیم کې بدلون یا د دې خاتمه به د پاکستان خاتمه وي. نوموړي پرون په سوات کې د خپل ګوند د فعالانو یوې غونډې ته وینا کوله. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
دوام نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د سوات په کوکاری کې د حلقه پی کې شپږم ورکرز کنونشن ته خپل وینا کې په موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي وینا وکړه. په دغه مهال دوی ویل چې باز خبرونه داسې راځي چې موجوده حکومت د صوبو د اختیاراتو آئینی ترمیم 13 ختمولو هڅه رواني کړي. دوی ویل چې عوامي نیشنل ګوند د قانون جوړولو کې لوی کردار ادا کړي او ختمولو به سخت مخالفت کوي.
د 47 نواله تر 2023 پورې په هر قسمه طریقه در سره لاړم. هر قسم حربم استعمال کړه د پاکستان د بچکولو لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د ساتنې لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره. خو چې کړې تاسو نه غواړئ نو بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. اتلسم آئین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده. دا خبره ده په مسغو خو کلو سور کې.
د ایمل ولی خان په دغه بیان سوات کې د سمار ټی وی خبريال سید شابودین وای چې 13 آئینی بدلون کال 2010 کې جوړ شو چې پکې د صوبو سرحد نوم خیبر پختونخوا ته بدل کړی شو او بیا د صوبو وسیله صوبو ته ورکولو او استعمالولو اختیار ورکړی شوی. د که واپس اغستو هسي وکړی شوی نو ملک به لوی انتشار جوړ شي.
د دې خبرې امکان شته چې پیپل پارټي د ملک یو لوی پارټي دا وغه ډیر جدوجهدي اتلسم ترمیم د پاره کړو او دغه شان د دې عوامي نیشنل پارټي هم دغه کوششونه وو چې د دې صوبې نوم دی بدل کړی شي او خیبر پختونخوا دی کې خو دې شي. نو په دې باندې به دي خامخا رد عمل کوي، احتجاج وکړي. دغه سره به یقینا چې په دې صوبې کې او بیا په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام ته خامخا وده ملويږي او د ملک سیاسی صورتحال چیرے، معاشی صورتحال چیرے، نو پاغی بانی بہم دیر غلط او منفی اثرات پریوزی.
دا تلسم آئینی بدون ختمولو پاڑا دا وقت دا حکومت واضح موقف مخیتا ندیر آگلے. خو باز رسانو که هاگا وقت دا قانون باندی تکون اکڑا شول کلا چی مرکز کے دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او پنجاب او صوبہ خیبر پختونخوا کے دیاد پارٹی حکومت و او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مرکزی حکومت پزید احتجاج شروع کرو. نو دا مرکز او صوبائی حکومت ترمنځ په اختیاراتو تنازع جوړ شو. په موجوده بیان د مرکزی حکومت لخوا څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا د سن پنګران حکومت او لوړپوړو پولیس چارواکو غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او سن صوبې په نورو سیمو کې د افغان کډوالو په نامه د پښتنو د زورولو او تنګولو لړۍ ودرئ. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند سند صوبې مشر سلیم خان ترین وویل چې د سند صوبې په بیلابیلو برخو کې د حکومتي چارواکو د ژمنو باوجود د پښتنو کاروبار کوونکو نیول او زورول روان دي. بلخوا په سند کې چارواکي وایي چې دوی یوازې هغه کسان نیسی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تفصیل نیاز دی راکړي.
د خبری غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال لیډیو سره خبرو کې وویل، حیدرآباد، سکر او سند په نورو برخو کې د پاکستان شناختی کارډونه لرونکي پښتانه زورول کیږي او ځایي خلک او پولیس پښتانه مجبوروي چې سند صبح پرېږدي.
بسونه ونی سي د اغینه لکا او روپے غواړي. کسان بوزي وای ته پلانې کار کې پتا پسې هیروین لګوم پیسې راکا. ظلم کوي، ناروا کوي، ناجایزه کوي. بس را روان دي ته نیسه په باړو باندې د پېښور پښتانه نیسه د کراچۍ په حب باندې د پټ پښتانه نیسه. ته په قبایلو کې تمیز نه لرې، ته په پاکستانی کې تمیز نه لرې، ته په افغاني کې تمیز نه لرې. عجب ملک دا دی چې یو پښتون ونی سي لس ورځې بتانه کې پروت دی او د ده ویریفیکیشن نه کیږي. وس په حیدرآباد کې څلور شپې ته کسان نیولو پاکي اتا افغانانو
ټولو پاکستانیانو. نوموړي وویل، د پاکستان آئین ټولو وګړو ته په ملک کې د پاتې کېدو، کاروبار کولو او ژوند کولو حق ورکوي. نو موږ هم دا حق لرو چې په سند صوبه کې کاروبار وکړو او ژوند وکړو. د خبری غونډې په مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ یو مشر صابرین خان بیا مشال لیډیو ته وویل، په سند کې د پښتنو د زوربلو او ورپی خستونزو په اړه مو څو ورځې وړاندې د سند پولیسو مشر آی جسن او نورو چارواکو سره لیدلی وو. هغوی موږ ته باور راکړی وو چې څوک به هم نه زورول کیږي، خو بیا هم د پښتنو سره هغه ناروا چلند روان دی.
بار بار په پریس کې مو وی، آی جی ته مو وی، نورو ذمہوارو خلکو سره هم رابطه وکړه چې د افغانان متنګ وي. اوس خو خبره ډیزی له بوتلې ده چې هغه که د کوزی پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباری دی، هغه هم په دې اړ کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ته اخلي، رشوت ته اخلي.
بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیسو وار په وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سند کې وزوروي. د سند کورنو چارو نگران وزیر بریګیډ حارس نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال لیډیو ته ویلي وو، دوی ته ځینې شکایتونه راغلي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي او څوک هم د اجازه نه لري چې پاکستاني پښتون یا بل وګړی وزوروي. نوموړي ویلي وو، یوازې بې اسناد افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا د حیدرآباد ډیپټي کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا د نومبر په 13 مشال لیډیو سره په خبرو کې دا منلي چې څو ورځې وړاندې په حیدرآباد کې پښتانه کاروبار کوونکي پولیسو د بې اسناد افغان کډوالو په نامو نیولی وو، خو هغه کسان بیا خوشی شوی.
ابھی کسی کو بھی تنگ نہیں کر رہے
دی وای وس هیڅوک هم نه تنگول کیږي. تیر ورځو کې په حیدرآباد کې دا ډول ځنی شکایتونه تر لاسه شوی وو چې د هغه سخت نوټس اخستل شوی وو. لا هغه رستو دا ډول پیخي نه دی شوی. کوم کسان چې نیولې شوی وو د هغه د پیجنګلو رستو پرې خودل شوی. چاته هم دا اجازه نشته چې د نور صبح خلک تنگ کړي. د پاکستان حکومت د نومبر د نومبئی نیټه راهسي د بیا اسناد افغان کډوالو استلو لړۍ پیل کړی دا او تر اوسه لسکونو سره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، ملي جمهوري ګوند، مدني فعالانو او بیا ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو افغانستان کې د واکمن طالبانو د پاکستان نه د دغه پریکړې بیرته اخیستو غوښتنه کړې. خو پاکستان ویلي د بیا اسناد غیر ملکیانو د استلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده، د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره ده او د بیا اسناد کډوالو بیرته لګلو بهر به روان ساتي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوردونکو سرازو، خیبر پختونخوا کې د امنیت چارو ته په خیبر پختونخوا کې لوړپوړو پولیس چارواکو ویلي دي چې په تیرو لسو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې د ډاکو او غلاګانو په بیلابیلو پیښو کې د خواوشا 280 ملیون روپو سامانونه پټ کړل شوي دي. په دې کې په لارو کوڅو کې جرمونه هم شامل دي، په بینکونو باندې هم بریدونه شوي دي او دغه شانتي د خلکو د کورونو نه هم غلاګانې شوې دي چې د خیبر په پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې خلک د خپل امنیت په اړه باندې اندېښمن کړي دي او د حکومت غوښتنه کوي چې په دغه سیمو کې د پولیسو سرتیرو شمېره هم ډېره کړي او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره عملی اقدامات وکړي. نور تفصیل شبیر جان راکړي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو نه ترلاسه شوې معلوماتو تر مخه تیرو لسو میاشتو کې یوازې په پیښور ښار کې د 280 میلیون روپو نه سیوا غلاګانې او شوکې شوې دي. دې کې د ګاډو او د موټرسایکلو تختول، په لارو کې خلق او بیلابیل ځایونو کې بینکونه لوټل او موبایل فونونه تختول پیښې شامل دي. همدغه د پولیس معلومات دا هم دعوه لري چې پولیسو دغه لسو میاشتو کې د 15 کروڑ نه سیوا د مالیت سامانونه، ګاډي، موټرسایکل، موبایل ټلیفون او نقد د ککړ کسانونه ریکور کړی یا اخستی او واپس اړونه خلکو ته رسولي هم دي. بیا د سوبي اولس وای چې د پولیسو لخوا کچره د دې خلکو پر ضد صحیح کاروانه په وخت کېدلې او عدالتونو دوی د پریښودلو پر ځای سزا کولې، نو دې کې بزیاتوالي پر ځای کمی راغلی وو. محمد نوید خان چې د پیښور لنډي سړک اوسیدونکي دي او د چم گاون یوځای کمیټي هم دې غرض لپاره وړاندې لرله، وای د دوی نه خپل سو کلونه وړاندې د کوره غلا شوي. بیا د گاونډیانو نه هم خو تر اوسه پولیسو یو کیس کې هم نه کسان نه معلوم کړي او نه هغه خلاص شوی مال دوی ته ملو شوی چې پکې د کور کالی، نقد پیسې او وسله شامل ده.
په موږ باندې دا ډکیتی ګروپ راغی، دا د 15-20 افراد باندې مشتمل دي چې کله په کور باندې ورشنو دي دا اواز وکړي چې یاره موږ پولیس والی او موږ مخروران را تښتېدل، موږ غل راو تښتېدل، نو کور والی چې یاره شاید چې پولیس ته به دغه مسله نو هغه بیا په دغه دوران کې ټول لشي او دی را کور والی گیر کې او هغه يرغمال کی. موږ په لکونو روپې کیش کې دا سه مطلب ټوپکې تماچې کالج بیا د موږ نورستو دلته په حسین آباد کې یو کور دی زموږ مرګره دی امجد نومې پاغي باندې همدا ګروپ ورغه اغې نه په لکونو روپې او مختلف سامانونه ار سيوړو. بل دا ګروپ چې کم دی نو دی مختلف ازلاو کې دا واردات کوي، دی سره په مختلف ازلاو کې خلق دی. نن سبا په کی پی کې کې زبداویم چې دراهځنه او ډکیته دا یو لهر شروع دی. تاسو ګورئ دا ډکیته ګروپونه دی گرفتاریان او شی پولیس گیر کی خو بیا عدالتونه آزاد کی نو دا سلسله نه ختمیدونکې سلسله دا به د قصې جاری وي.
دا چې د پولیسو حکومت لخوا دا ډول پیښو مخنیوي لپاره دا دو باوجود د کې زیاتوالی ول راغلی او کم خلق زیاتره د کې ککړ وی، نو په خبر کې د شخصي ټلویزیون سره کارکونکو خبريال ملک اسماعیل چې د دړول په خوځینو ته د پولیسو سره زی او غزمنو کورنو او بیا نیول شوی ملزمانو سره هم خبره ترې کوي. مشال لیډو توای
په دې کې درې قسم خلق زما په نظر شامل دي. یو هغه چې کم کموم ردي او خپل د جنسي خواهشات یا د خپل نور خواهشات لپاره مثال په تور باندې د سي چې کم خواجه سره دي یا ځینی نرمندان دي د غوی سره د تعلق جوړولو لپاره د سنیچینګ کې د کرایم کې او پیسې غټي ځکه چې دی خو غټي نشي کولې کوم روي چې دیم هغه خلکو چې کوم عمر نسیواوي واده شوی وي او مجبورې د لاسا د کرایم کې چې غیټ د آسان لارکاری چې نه موبایل پټ کړی یا چا د کور غلا کړی دیم هغه خلک دي چې کوم د خپل پیسې غړي او دا ډیر مهم خلک دي ځکه چې دی د جیل دننه هم وخت تیر کړی وي دین علاوه دی د ډډل ډډل شکل کې ګرځي د لپاره چې دی دغه پیسې تر لاسه کی.
پولیس او حکومت داوا لري چې دوی د دړول خلکو او پیښو مخنیوي لپاره خپل حل ځلې هر وخت دوامدار ساتي. د خپل ګامونو په خپل د پیښور خر د پولیسو چارواکي اس پی سی ټي طيب جان مشال لیډو ته د نومبر په 23 مول
موږ مختلف ځایونو کې ناکبندې ګشت پوینټونه زمونږ چې کوم ابابیل سکواډ دی موټر سایکل بردار چې موږ کوم ګشت کیږي او دا هغې چې لکه په علاقه کې موجود دي موږ یقین کړه دغه شانتي چې کوم د جیل نه په تیر وختونو کې رهایش شو دغه شانتي کرمینل دي نو دا غي سروایلنس دی دا غي چې د لکه کور کلی دا غي علاقه ته ان تکلل دا غي پېښه دا معلومول چې اوس دې چې روته دي اوس سټي هغه موږ دا غي په پښتني کو او په غي باندې موږ سروایلنس دا زمونږ کار دی مخنیوي لپاره چې زمونږ روان دي او په دې باندې الحمدلله موږ دې رقم دي
ځنه سمو کې اغلا او شوکی کونکي په مزاحمت ډز هم کوي چې پکې دوه اړخو ته مرګ جوړ له هم را پیخيږي. په 13 اکتوبر هم په خبر سوري پل باندې د ورس کالج ولس کلن د 12 جمعه ز د کونکي حسن طارق موبایل تختونکو په ډزو د مزاحمت فرصت وجلې وو. حسن طارق چې د 400 وو په دغه وخت د کالج نه کور ته روان وو. فرصت له هغه پولیسو په 28 اکتوبر په مقابله کې یو کس پړزو وجو او ویل چې دا کس د حسن طارق په مرګ او موبایل تختولو کې ککړ وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال لیډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 10 بجو، د شپې لنهونه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یویش کلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال اډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش کیلوهرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن څانګې په ملکنډ سیمه کې د غیر رجسٹر گاډو د رجسٹر کولو لړۍ پیل کړې ده. په سوات کې د جماعت اسلامي نائب امیر او پخوانی صوبائی وزیر عنایت الله خان ویلي دي چې دوی بعد دې پر ضد باندې احتجاج کوي. نوموړي پرون په منګور کې خبری کانفرنس ته وویل چې حکومت په ملکنډ ډویژن کې د ټیکس لګولو او غیر رجسٹر گاډو د نیولو لړۍ پیل کړې ده، او که دا لړۍ روان وي نو دوی به په احتجاج باندې لاس پورې کوي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې حکومت د ملکنډ ډویژن او پخوانی قبایلي سیمې د لسو کارو لپاره د ټیکس نه ورکولو د قانون نه بهر وساتي. بلخو حکومت وایي چې د پنځه ویشتم آئینی ترمیم تر سوري لاندې دغه سیمه ما د جون د میاشتې 2020 کال نه پاخوا ټیکس ورکولو د پاره ذمہواری وي. نور معلومات نیاز احمد خان راکړي.
سوات منګورا پریس کلب کې د جماعت اسلامي صوبائی نائب امیر عنایت الله خبریانو ته وویل چې حکومت په ملکنډ ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس لګولو لپاره هلې ځلې شروع کړي. باز سیمو کې د ټیکس راټولولو لپاره دفتر جوړوي. نو باز سیمو کې نان کسټم پیډ ګاډي چشمیرې سه پنځه لکه د نیولو خبرې هم کوي. دی وایي چې ملکنډ ډیویژن سیلابونو او ترهګرۍ متاثره سیمه ده، خو بیا هم د خلکو نه ټیکس اخیستل کیږي. اوس ځکه دوی نیغ په نیغه ټیکسونه نه مني چې دلته د ټیکس نظام دوی په نظر کې ټیک نه دی.
زما پارٹی دا خبر کی چې د پاکستان د ټیکس د کرنٹ چکم نظام دی دا ظالمانه دی، ځکه په دنیا کې ټیکس د مالدار سړی نه راستې کیږي او په غریب باندې خرچ کیږي. د پاکستان ټیکس د غریب نه راستې کیږي او په مالدار باندې خرچ کیږي. لکه اصل ټیکس چې دی دا هر غریب سړی ورکړي، لکه د ماچس اوټیلې دی یا ټوت پیسټ دی یا د خوراک بل څه دی، دا سلیو نیم سل آئٹمز دی، دا ماته هر سړی ورکو دا غریب هټ کوي. دا شی
عنایت الله زیاده کا چې لنډمهاله حکومت ټیکس لګولو اختیار نه لري، بیا هم کچری دې سیمه کې ټیکس ولګول شو او د نان کسټم پیډ ګاډو نیول پیل کړ شو، نو دوی به سخت احتجاج کوي.
چې څو پورې موږ سره د اسمبلې پلیټ فارم نه وي، نو موږ سره د جلسې پلیټ فارم دی، موږ سره د روډ ته بلاک کولو پلیټ فارم دی، موږ سره د شټر ډاون پلیټ فارم دی، موږ سره د پیا جام پلیټ فارم دی، موږ سره په اسلام آباد کې درنه پلیټ فارم دی، موږ سره په پېښور کې درنه پلیټ فارم دی، او موږ سره د ملکنډ ډیویژن دا پنځه لکه گاڑی او داغو خاندانونه دي او دا ټول پولیټیکل پارټۍ دي. جماعت اسلامي په دې کې لیډینګ رول ادا کوي.
دا جماعت اسلامی سیاستوال عنایت الله چې د صبح خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر هم پاتې دی، په خبری غونډه د سوات خبریال ډاکټر محبوب علی وای چې په ملک کې الیکشن رانږدې دی او زیاتره پارټۍ د وټ اغستو لپاره د کوشش کوي چې د عامو خلکو مسلې اوچړي.
نو په دې کې به شک نه چې هغه به د دین خپل سیاسي فائدې هم چوتایي، لکه په مازی کې هم هغه په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کړي دي، سړکونه بلاک کړي دي، درنې ور کړي دي. زما چې خپل دا خیال دی چې په دغه طرف باندې ګامونه چوت کیو، داسې قسمه اسونه چې کم دي د حکومت د فیصله خلاف اغي سباوي چې یا مونږه د موټر وی بندو یا ملکن پاس بندو یا یو خازه کې درنی ورکو، نو دا طاقت هغي لري او غي دا کار بالکل کولای شي.
په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس د هغه وخت نه نشته کله چې سوات یو جدا ریاست وو او د پاکستان جوړیدو دویش کال وروسته پاکستان کې شامل شو، نو ټیکس ورته معاف کړ شو. خو بیا کال 2013 کې د پاکستان قومي اسمبلی په خواني قبایل او ملکن ڈویژن کې د ټیکس لګولو قانون پاس کړو چې ورته 15م آئینی بدلون نوم ورکړ شو. خو د خلکو په احتجاج هغه وخت دغه کې د 15 کال لپاره نور وخت ورکړ شو. اوس حکومت وایي چې نان کسٹم بیټ ګاډي په ارزي توګه اندراج روان دی چې وروسته به د ټیکس په قانون کې راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې غمونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کاره کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو شپږ نوي.
اوریدونکو سورزو پکتیا ته چرته چې د پوهنتون هغه محصلان چې د نورو ولایتونو یا د همدې ولایت د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي دي غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د په پوهنتون کې د هاسټل انتظام وشي. همدارنګه یاد زده کوونکي د نظري زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو د زمینو برابرولو غوښتنه هم کوي. بلخوا چارواکي وایي چې د نوي ښوونیز سیمستر لپاره د لومړیو ټولګیو زده کوونکو لپاره د هاسټل د فعالولو پلان لري. نور معلومات نجیب الله الوخیل راکي.
د پکتیا پوهنتون هغه شمېر محصلان چې د افغانستان د نورو ولایتونو دي یا د همدې ولایت د لرو پرتو ولسوالیو دي د لیلیې نه نشتونه شکایت کوي او وایي په ښار کې د دوی د اوسېدو او مطالعې لپاره مناسب ځایونه نشته. د پکتیا پوهنتون ډېریو محصلانو یاد پوهنتون ته نږدې د ښار په مارکیټونو او پلازو کې کرایي کوټې نیولې دي. د پکتیا پوهنتون محصلان دوی لپاره د نظري زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو زمینو غوښتنه هم کوي. د یاد پوهنتون د انجینري پوهنځي محصل عبدالرحیم مشال رډیو ته ویل
لیلیا جوړه سوې خو ګټه اخیستلو ته نه ده سپارل سوې. دغه موږ یوه غوښتنه داسې دغه لیلیا فعاله سي له خیره سره ژر تر ژره تر څو کوم مشکلات چې دلته دي هغه حل سي. وروسته له هغه خپله انجینري پوهنځي کې موږ عملي زده کړې نسو کولی ځکه ټول درسونه چې دي تیوري دي او د لابراتوار په برخه کې موږ مشکلات لرو. غوښتنه ده څو موږ ته د زمینه برابره تر څو لا ټولنې ته د خدمت جوګه سو.
د پکتیا محصلان زیاتوي د یو شمېر پوهنځیو محصلانو د عملي زده کړو لپاره له مخ یو شمېر لابراتوارونه جوړ شوي خو فعال شوي نه دي. دوی د افغاني محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په داخل کې او بهر ته علمي سفرونه هم یوه مهمه اړتیا ګڼي. د پکتیا پوهنتون یو بل تن محصل انور تمیم شیرزاد وایي
تر ټولو ستونزه دا ده چې د لابراتوار برخه د مشکلات ډېر زیات دي ځکه موږ یو مجهز لابراتوار لرو خو تر ډېره موږ له دې نه استفاده نه ده کړې. بل د علمي سفرونو باید زمينه مساعده شي کنه چې موږ د پاره علمي سفرونه برابر شي. تر څنګ د لیلی برخه مشکلات دي ځکه اوس زیاتره خلک د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او په تاکونو کې چې دوی هلته اوسېږي یو څه تبن زیات مصارف قربان راځي نو اقتصادي بحراني حالات نو د کلیلی برخه مشکلات خاصه دا بډیر خی.
بلور ته د پکتیا پوهنتون چارواکی وای دوی په نوې سیمستر کې د لمړی ټولګي محصولانو لپاره د لیلی د فعالولو پلان لري او د عملی زده کړو په برخه کې ځینې کارونه کړي او د لوري ته به پاملرنه نور هم ډیره کی. د پکتیا پوهنتون مرستیال سیف الله محمدی ویل
ان شاء الله موږ په پلان کې لرو چې د دوی لپاره به یو کنور هیڅ نوی د اولو سیمپل لپاره به موږ لیلیا آماده کوو. موږ په سخت کال کې ډیری ولایتو ته مسلین ولېګل د عملی زده کړو لپاره مثالونه لکه ازاز یریوب تم د زراعت په برخه کې مسلین ولېګل نغلوب هم تم د انجینری برخه کې مسلین لګلې دي اقتصاد برخه کې بانګو ته لګلې دي. پکتیا پوهنتون ته د لابراتوار په برخه کې می موین صاحب وعده وکړه چې درتون کې د پاره به تاسو لابراتوارونه به ان شاء الله په راتلون کې کال کې فعال وي.
د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي د پوهنتون چې په نهو پوهنځیو کې شاوخوا شپږنیم زره محصلان لري سکال لیو بیلابیل پوهنځیو څخه 1400 اتیا تنه محصلان فارغ او ټولنې ته وړاندې شول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو اوس وخت شوی دی زموږ د اونیزې خبرونې د مشال ریډیوي مجله په دې غنکه نجیب عامر په هالند کې د میشت افغان شاعر نور آغا نورانی سره دغه په جون او کار خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله ګران اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما په تازه غاڼه کې ستاسو هرکلی کوم. دا نه را سره ځوان زلمی شاعر نوراغا نورانی میلمه دی. د ننګرهار د خوست په هالند کې ژوند کوي. د هغوی سره د هغوی پر ژوند او کار باندې خبرې کوو. دوی له موږ سره د واټساپ په لیک راغلی دي. نورانی صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی.
سلامونه عامر صاحب تاسو ته او ستاسو د راډیو ټولو درنو کارکونکو ته او دمګړی چې څوک زمونږ غوري هغه ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
مننه، خوشاله شو چې موږ له مو وخت راکه. په هالند کې په کوم خار کې نن سبا ژوند کوي نورانی صاحب؟
نړۍ مننه قدرمن عامر صاحب، زه د هالند یعنی د لند په اوتریخ کار اوتریخ خار کې وساستو نه کوم، دلته د کډوالۍ شپې ورته تروم.
مننه. ما چرته په پیښور کې د یونیت سیار په دفتر کې یو ځل ما مرکې ته تلم، نو هلته یو په دیوال باندې یو جمله لیکلې وه چې یو کډوال چې له هیواد نه بل ته ځي تش لاس نه ځي، ځان سره خپل هنرونه مړي. نو تاسو هم یو لاغو ځوانانو څخه یې چې په وطن کې مو د فرهنګ په ډګر کې نوم ځلولی او د ژورنالیزم په څانګه کې مو کار کړی و، بیا راغلی اروپا ته، نو دې خلکو څنګه بدرګه کړی تاسو؟
بالکل، لکه څنګه تاسو ویلې په خواشنۍ سره چې زمونږ د هیواد ډیر ځوانان، البته لوستي ځوانان چې هلته ډیرې زحمت ایستلې او خواري کړې وه، له بده مرغه چې وطن ته پاتې شو، دوی کډوال شو. نو یو د هغوی نه زه او زما په شمول ډیر زیات ملګري او ځوانان راووتل، نو موږ نه هم په خواشنۍ سره وطن پاتې دی. دلته نو د چا خبره بې کوري شي، کډوالي شي، هغه ډول چې په خپل وطن کې خلکو ته ریسپیکټ یا احترام کېږي، یا مثلا یو څوک کې په خپل وطن کې د هغه قدرې، نو په پردي وطنونو کې بیا عوام نه پالل او قدر نه، دلته بختل کار کې او په یو نوې ټولنه کې د صفر نه به شروع کې او تر څو هغه خپل څه کارونه چې دلته کړي هغه ټول پاتې شي. نو په هر حال بیا خلک خوازه کوي او متقابل درناوی دی کېږي خلکو ته.
دلته په خپله چې تاسو نه وړاندې کوم افغانان راغلي، د دوی په منځ کې څومره فرهنګیان شته دی او داسې فرهنګي ټولنې لري چې سره راټولېږي؟ ځکه تاسو د ننګرهار نه راغلي، هلته خو ډېر بهیرونه وو او ډېر ادبي ناستې پکې دلې، نو تاسو له هلته نه راغلي، نو دلته د کوم ډول حالت سره مخامخ یې؟
لبد امرغه بعد امیر سبوی ما لکه څنګه چې هلته دا هیواد پارک کوي، مثلا براعظم پارک کوي، دلته ډېر توپیري، ځکه په یوه نوې ټولنه کې بیا ته د خپل فکر او او خلک پیدا کوي، دا ډېر ستونزمن وي. هالند هم یو کوچنی هیواد دی، دلته نو ډېر افغانان نشته دی لکه د جرمني په تناسب او یا نور لوی هیوادونه چې دي، دغه برخه پکې ډېره پیکه ده، ادبي ناست ولاړې په نشت حساب دي. خو بیا هم څوک چې خپله هڅه کوي هره برخه غواړي، نو خپل یو څه ملګري پیدا کوي شي. نو زما هم دومره وخت دلته نه کېږي، تقریبا دوه کاله کېږي، یو څه د ګوتو په شمېر ملګري مې پیدا کړي او توانېدلې ما چې هغوی سره په همدغه برخه کې لګیا ما او گزاره کېږي. نو هغه څه نه ده لکه تاسو مخکې وویلې چې ننګرهار چې دل مؤدب زنګو ده، هلته موږ بهرونه لرو دل او ادبي منډې تړلې ډېرې وي، دا سرګرمیانې، نو هغه څه نشته دی له بده مرغه.
نورانی صاحب، تاسو ویلی چې هالند وړوکی غوندې هیواد دی، خو چرچاپیره نور هیوادونه چې دي هغو ته تګ اسانه دی؟ مثلا د جلال آباد او پیښور فاصله که وګوري هغه هم دوه درې ساعته فاصله وي، یا د لاهور او نوې ډیلی فاصله چې وګوري کنه، خو هلته تګ ډیر سخت دی. دلته د پولې آزادې دي، مثلا که ته د یو هیواد ویزه ولرې د بل هیواد ته په اسانه باندې تللی شي. نو کله کله ځای نورو هیوادونو ته، ادبي غونډو ته، لویو مشاعرو ته چې مسوکو بلې حتما به ځئ؟
بلې عامر صاحب، لکه څنګه تاسو ویلې دلته به دغه فاصله د سہولتونو لاندې کړی دي سړی کولای شي چې وغواړي خو له بل امر دلته سړی دومره مصروف شي په دغه د ژوند په بوختیاوې دومره ډېرې وي چې ډېر کله سړی نه وزګاریږي ورته. خو بیا هم بالکل دلته موږ سره بلجیم ګاونډی ملک دی او تر څنګ یې جرمني نو هلته وخت نا وخت په دغه خو موږ سره ډېر لنډ دی بلجیم هلته کله پروګرامونه کېږي دو او همدا ډول په جرمني کې هم ملګري ډېر راغلي دي د ادبي برخه هلته ښه ده فعاله ده ډېره نو دغه دوه هېوادونو ته لاسرسی لرو هلته کله کله پروګرامونه کېږي چې د تېر اوس د افغانستان د خپلواکۍ یو څو تلورمه کلیزه په ډېره شاندارو مراسمو سره په جرمني کې ولمانځل شوله هلته ملګرو بلل او ما وتلې وم.
بالکل بالکل مونږ هلته تاسو لید په سټیج مو اوریدونکو ته ډیر د ولولونه ډک شیر ولستو نو زمونږ دا اوریدونکي خو چې دوی بم په تمه یي چې د نوراغا نورانی نه چې ځوان شاعر دی خو خپل نوم په خلکو په ولس باندې پیژندل دی تازه به درنه اوریدل غواړي نو سبا ورته اوروي د خبرونه په دې برخه کې
ډیر مننه امیر صاحب ساسو لطف دی ما سره غزل مشته او تپیز مشته را سره او یو څو شعرونه مې خپل مرحوم مور ته لیکلي دي هغه ملګرم نو انتخاب ستاسو چې څنګه غواړي درته وایم.
نو داسې به وکړو اول به د مور شعر وورو چې ډیر زلمی به داسې وي چې هغوی میندې د تل لپاره له لاسه ورکړی دي او ځینې بیا داسې دي چې که میندې ژوندی هم دي دوی ترې لرې دي نو دا د مور حق هم اول وي د مور د پښو لاندې جنت وي. نو مور ته چې تاسو کوم شعر لیکلی دا به اوس واورو زموږ خپرونه خو به روانه وي بیا به وروسته راته یو رومانوي غزل هم واوروئ ټپیزې به هم ستاسو واورو.
ډېره مننه. بلې و لکه څنګه تاسو وویل د مور مرتبه او مقام لوړي نو لومړیتوب هغې ته ورکړو. په سر کې امیر صاحب یو څو بیت ویم بیا مې یو نظم لیکلی مور ته هغه در پر شریکوم.
مهرباني نوراني صاحب.
ته چې لاړې وطنونه رانه پاتې د ملګرو بنډارونه رانه پاتې مورې ته چې لاړې وطنونه رانه پاتې د ملګرو بنډارونه رانه پاتې د دنیا نه می وس هم مخ اړولې د دنیا نه می وس هم مخ اړولې د دنیا واړه کارونه را نه پاتې او لوطن می یو روح ځان سره راوړ نور می زړه او اندامونه را نه پاتې او مورې سو کړم شپې مې شوګری دي خوب مې نشته ده خوبونه را نه پاتې او نورانی دې د آواز په انتظار ده ستا د مینې آوازونه را نه پاتې د ملګرو بندارونه را نه پاتې ته چې لاړې وطنونه را نه پاتې.
درنو اوریدونکو دا نوراغا نورانی دی چې د مور ساندې لیکلې وه او دوی د مور په تلپاتې بیلتون باندې دغه ساندې لیکلې وه او دغه د شعر د ټوله اوریدونکو ته ډالۍ وي چې میندې ژوندۍ نه دي او د دواغه لاسونه اوس نشته له بده مرغه خو د چا چې میندې ژوندۍ دي هغوی دې د میندو لاسونه ښکل کړي. درته وایي نوراني صاحب چې مور دې چې ژوندۍ وه ستا د شاعرۍ په باره کې وایي څه نظر و څه به یې ویلې؟
ولا امیر صاحب شعرونه خوښېدل او وخت نه چې کله شاعري کېدلې په تلویزیون باندې نو بیا به یې لیدل او اورېدل به یې نو شاعري خوښې او کله ناکله به یې اورېدل. بلې خبره وه زما د شعرو شاعرۍ نه اورېدی فرهنګي ژوند نه هلته به زما ګڼ شمېر ملګري دوستان وتل نو د هغوی نومونو سره آشنا وه راډیو کې بیا من کار کول ته نو زموږ خپرونې به اورېدلې او شعرونه اورېدل.
صحیح نورانی صاحب دغه شعر چې تاسو واورو دا خو د مور لغم نه وروسته تاسو لیکلی او نور چې تاسو شاعري چې تاسو کوئ له څه نه الهام اخلئ څه وینئ څه محسوسوئ څه مطالعه کوئ څه اورئ چې هغه بیا تاسو شعر لیکلو ته مجبوروي او خامخا بیا په تاسو الهامونه ورېږي؟
مننه قدرمن امیر صاحب. لکه تاسو بهتره معلومه تاسو زموږ استاد یې تاسو د برخې په دا خو امیر صاحب په وطن کې زمونږ مسله کم دغه و د لیکوالي او خبرېلي، نو طبعا په ورځنیو چارو کې به هم ستونزې لیدلې، هلته به ورسره لاس و ګرېوان و زمونږ هېوادوال زمونږ دوستان. نو نور به موسه نه کېدله، بس بیا به کېناستلو او د کلام په ژبه به هم هغه ستونزې بیانولې، یا د انتقاد په ژبه باندې نیوکه به هم کوله، یا به هم یا د خپلې ټولنې کې چې هغه ناخوالې سړی ګوري، مثلا د خویندو د میندو د کوچنیانو د ظلم زور، دغه ټول حالات چې هلته سړی ګوري نو طبعا ځورېږي. نو بیا موږ تاسو شاعرانو ته خدای پاک دا استعداد راکړی چې هغه خبرې او هغه ستونزې د شعر په ژبه ټولنې ته وړاندې کړو او هغه انعکاس کړو تر څو خلکو ته ورسیږي او هغه خپل دردونه په همدغه شعر کې راونغاړو.
نورانی صاحب، کله کله داسې کېږي چې په فیسبوک باندې یا په نورو ټولنیزو رسنیو باندې د یو بل زلمی شاعر شعر ویني، تاسو وایئ چې دا خو زما ټوله کیسه کړې ده یا زما د زړه خبرې کړې دي. کله کله داسې پیښې کېږي، داسې حوادث سره مخ کېږي، څه بیا وایي هغه وخت کې؟
بلې، دغسې کله کله وشي چې یو ملګری خپل شعر په ټولنیزو رسنیو باندې وړاندې کړي یا یې واوري، نو هغه کیسه کټ مټ داسې لکه زما چې یاستا چې کنه، ځکه دردونه او دغه ناخوالې سره شریکې دي، هیواد او وطن هم شریک دی. نو هماغه ستونزې چې هغه بل شاعر ګوري، ته هم ګوري، زه هم ګورم، نو کله کله داسې کېږي چې ورته والی سره لري، هغه کمې ستونزې او ناخوالې چې ته خپله لري، نو هغه بل څوک په ښه شکل سره انعکاس کړي او راوین غاړي او په دغه غزل کې جوړ کړي یا ته سندره جوړه کړي. نو چې ډېر کله کېږي، زما ډېر ښه ملګری دی زموږ ستاسو کرن خان کوزه پورتونکو کې اوسېږي، ډېر لوی کار کړی ده. دا یو نظم هم درسې چې وګد نظم هغه هم ډېر ستونې ته کړی، چې نظم یو برخه و چې کله نهرو د شمو کله بهرو د شمو کله رادو تلاشم، نو دا نظم بچی هغه کله ما وورید ما ورته ما دا فکر ما چې فکر وکړ کما چې لیکلې، نو ار څو ځان ته پیږي چې زبر داستون لرم په بچی دا داستان ما وورید او کینا سم سره، نو ما چې موږ ملګری یو هم
نورانی صاحب، د ټولنیزو رسنیو د پښتانه فرهنګیان سره نږدې کړل که لرې کړل، ستاسو په خیال دوی څومره نږدې شوي یو بل ته، کنه یو بل نه لرې شوي دي اوس؟
نزدې په دې کې چې یو د بل حاله خبرېږي، لکه مخکې به چې څوک مثلا امریکا ته لاړ، هغې ته به خلک کېناستل، په میاشتو میاشتو به کیسې اورېدلې، معلومات به ترې اخیستل چې هلته څنګه وو، دا څنګه وو، مشاعرې څنګه دي، بنډارونه. اوس نو که په کلي کې په خوست کې مشاعره کېږي، دلته خلک لایو ګوري د ټولنیزو رسنیو له لارې نه، یا تلویزیون کې ګوري، یا د نورو مختلفو لارو نه. او نرې په دې کړه چې خلک وو چې ولازنو امیر صاحب ګورم، پوسې ګورم، شعر ګورم، خبرې اورم، نو ماشاءالله جوړ دی. نو هغه دغه نه کوي، هغه د پخوا غوندې دی، هغه مینې را کمې شوي دي، سره ډېر لاسرسی او بل ته بیا نه لري، لکه فزیکي ډول باندې سره ډېر کله ډېر په ځان سره ګوري، کله چې په یوه غونډه کې سره مشي، یو مناسبت کې سره په مړي ژوندي کې راټول شي، نو بیا ته هغه مړی ژوندی پاتې، هغه موضوع ته پاتې، دوی هم خپلې کیسې کې ځکه ډېر وخت سره نه لیدلي.
یعنی فزیکی راشه درشه کمه شوې ده، خو په آنلاین ډول یا پر لیکه ډول باندې دوی یو بل ته نږدې دي. درته وایي نورانی صاحب چې پخوا خو به مام کتاب چاپ کړی او تاسو کتابونه چاپ کړي او که نه، نورو شاعرانو هم ډېرو ملګرو خپل ارمان پیدا و چې خپله شعري ټولګه زر ولس ته وړاندې کړي. د فیسبوک د راتګ نه پس او د نورو ټولنیزو رسنیو د راتګ نه پس دغه تنده یو څه کمه شوې نه ده؟ خلک شعر ولیکي، به زر په فیسبوک باندې خپور کړي، نو د کتاب هغه تلوسه بیخي ختمه شوې ده. اول ته خپل قصه وکړه چې کتاب مو چاپ شوی کنه یا کتابونه، بیا به دا پوښتنه ځواب کړم مهرباني.
مننه مستر، که څه هم زمونږ شعرونه ده دی جوګه نو چې چاپ شي، زما دوه ټولګي چاپ شوي، چې یو د رادیو مرکو، یو ټولګه د چاګه کې ما د پښتو ژبې د وطن او نومتو شاعرانو، لیکوالانو او هنرمندانو سره چا چې پښتو ژبې ته البته ډېر کار کړی، هغو سره ما په راډیوي بڼه باندې مرکې کړې وي. بیا بار بار اورېدونکو مینهوالو غوښتنه کوله چې دا مرکه مونږ ته بیا خپره کړئ، نو هغه د راډیو د پالیسۍ سره سم دانی کیږي چې تکرار هغه مرکه خپلې نو دا لازم او غړل رادیو مسؤلین چې هغه کتاب او هغه مرکه په کتابي شکل باندې مونږه خوندي کوو چې هغه کار څو کولای شي چې دا په اړه معلومات ترلاسه کړي په پروګرام کې خپرونه کوي نو هغه خوندي کړل او چاپ کړل هغه دني مشکو مرکه نومیږي چې نو موتو شاعرانو لیکوالانو سره مرکه شوې بیا شعري ټولګه مې په دې وروستیو کې په 2000 کال کې چاپ شولا چې نیمه ستا انتظار کوم نو که ما وړاندې چې شعرونه ما ترې چاپ نه کړیدل خو د ملګرو مینوالو په غوښتنه باندې یو هڅه وکړله او یو شعر ټولګه لرمه بلې وه
اوریدونکو نور هغه نورانی دی چې د انکسار نه کار اخلي خو د ده شاعري ما چې لوستې ده نو ډېره خوندوره شاعري کوي د ځوانانو په منځ کې یو له هغو ځوانانو څخه دی چې ښه شاعري کوي او حساب پې کېدلی شي نو څه به درنه بیا هم اورو نو اوس د خپرونې په دې برخه کې اوریدونکو ته څه وروي نورانی صاحب
مننه عامر صاحب خدای دې خوښ لره څنګه دې خوښ ده چې یو نیمه ټکی درته ووایم او بیا درته یو غزل ووایم
همداسې به وکړو مهرباني ارشاد
یو ټپی ده چې د مسافرو په اړه ده
د ټپی زه په ترنم کې خوند کوي خو نه پوهېږم ستا اواز ما غوندې ساده دی که نه اواز دې خوندور دی ځینې ملګري خو ټپی زه په ترنم کې وایي ته ساده وایې
ولاله د بل امر چې ترنم نشم کولای که کولای نو شنو زما ډېر خوښېږي ډېر ملګري ترنم کوي زمونږ خو هغه څوک چې کوي هغه مسله کې کوي او ښایي کې همغه به هغو تقریدو نو همداسې ګډوډ په خپلو
همداسې به یې واورو مهرباني
د سترګو تور د زړه درمانه د سترګو تور د زړه درمانه الله دې مکړه پریشانه غریبي ښه ده په ما ګرانه مسافري پرېږده جانانه وطن کې وږي خرسوا خوشاله ایمه و زه سره غزل شریکوم چې نه تا ته ورسېدو او نه زما شو وطن عامر صاحب نه تا ته ورسېدو او نه زما شو وطن لاړو تالا شو وطن لاړو تبا شو وطن او دومره نهره دی چې دومره نهره دی چې نور په خوړلو د ځان باندې لګیا شو وطن لاړو تالا شو وطن لاړو تبا شو وطن زه پکې ژوند کومه خو د پردو په شانې زه پکې ژوند کومه خو د پردو په شانې خدایا د چا وطن خدایا د چا شو وطن لاړو تالا وطن لاړو تبا شو وطن او بچی لاړل ترینه یو خوا او بلې خوا ته بچی لاړل ترینه یو خوا او بلې خوا ته اخر سلګو ونیو او په ژړا شو وطن لاړو تالا شو وطن لاړو تبا شو وطن اوس د فقیر ملنګ جان نغمې زندې دی پکې اوس د فقیر ملنګ جان نغمې زندې دی پکې هنر مړ شوی هلته لکه بیدیا شو وطن لاړو تالا شو وطن لاړو تبا شو وطن او نه کومه هیله پاتې نه کومه هیله لرو نه کومه هیله پاتې نه کومه هیله لرو نورانی وخت اړو چې د ملا شو وطن لاړو تالا شو وطن لاړو تبا شو وطن نه تا ته ورسېدو او نه زما شو وطن لاړو تالا شو وطن لاړو تبا شو وطن
نو دا خو ډېر خوندور شعر دی نورانی صاحب خو غمګین شعر دی او فکر نه کوئ چې د خلک اسم خپه دي او ناهیلي دي او د شاعر نه تمه کیږي چې د ولس ته هیله ورکړي خو تاسو خو ډېر مایوسه کړل دی دا ولې
مالنا عامر صاحب شاعر خو هر برخه کې شاعري کوي هم د وطن حالاتو ته هم شوخه شاعري کوي هم د ټولنې ستونزې انعکاسوي نو په دې وروستیو کې په وطن کې یو څه مشکلات وو چې خدای دې وکړي چې په خیر سره حل شي نو د هماغونه په الهام سره مې یو څه کرښې لیکلې وې نو
صحیح او اوس خو په وطن کې په موسیقي بندیز ده خو کله چې بندیز نو نو ما اوریدل چې ستاسو ډیره شاعري ډیرو هنرمندانو ویلم دا نو د دې ذکر کراته کوم هنرمندانو ستاسو شاعري ویلې د سندریزه کړې ده
مننه امیر صاحب. بلې په خطیز کې یو شمیر څنګرغاړي چې عملته وو هغوی زما شعرونه ویلي په البته په میدانی پروګرامونو کې او په راډیو کې، او تر څنګ یې د هېواد نامتو سندرغاړي راغلي برعلي صمدي زما 15 شعر ویلي دي. په پیل کې زما ټپیز ویلي وي د مړوندونو په نوم یو البوم، هغه وی بیا پسې یو بله سندره وه اتلیزه وه هغه ویلي وه، او یو بل شعر مې و چې هغه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کالیزې په مناسبت ما لیکلی وو کابل کې، او بیا هغه ورته دغه ښکلا ورکړې وه. او یو شعر مې جاوید امیرخېل ویلی دی خو لا بازار ته نه دی راغلی.
سیدا خو نو ستاسو ډیر شاعری سندریزه شوی دا، ډیر خو هنرمندان ستاسو شاعری ویلې دا، نو په دې هیله چې ولست په پاغه بڼه هم رسیدلې او په کتابي بڼه هم ستاسو شاعری ولست رسیدلې. دا په فیسبوک کې څومره فعال یاستې، څومره وخت کې خپل یو شعر دې په فیسبوک باندې خپروي؟
مولا دبل امر غوس ډیر فعال نه په فیسبوک کې، ځکه سړی چې نو هلال شو کډوال شي نو خپل د جنجالونو کې ډیر بوختي، نو کله ناکله په یو نیم غزل ورکوم. او بیا د ځینو ملګرو په مشوره باندې چې شاعري سړی وو کې و چې فیسبوک کې ورکی به کتابي بڑا باندې چاپ کین، او خواند او تلوسې بنی پاتې، نو ډیر شو نو سم ورکوم.
یعنی ملګری هغه خلک چې استاد شعر مینوال لیدوی د پتم چې تاسو دمه شعر ټولګه بل خیر زر چاپیګ
یار مې او څه شعر مې کړی دنو که خدای کول وخت مو ته پیدا کړ شو ان شاء الله چاپ شي.
صحیح. مخکې مو د بهیرونو یادونه کوله، نو اوس خو هغه بڼه باندې دلته مسافري ده، ټول خلک مصروف دي، نو ګرانه به وي چې سړی د په اونۍ کې یو وار راټول شي دوی د خپلو کې سره کښېني، خو دا د تخنیکي وسایلو نه د ډیجیټل وسایلو نه څومره مونږه ګټه اخیستی شو نورانی صاحب؟ داسې آنلاین یا پر لیکه بهیرونه جوړولی شو چې مثلا تاسو په هالینډ کې، زه په پراګ کې یم، یو بل ملګری په بل ځای کې دی، مونږ داسې په پر لیکه توګه باندې بهیرونه جوړ کړو، یو بل سره مخامخ شو، هماغسې چې په بهیرونو کې به نقد کېد، لیکچرونه به وړاندې کېدل، مشاعرې به کېدې، چې هغه لړۍ بیا روانه وساتو، د دې کار څومره امکان وینئ تاسې؟
امیر صاحب ممکنه خدا شونی دا که سړی وکولی شي، دا یو ښه فرصت دی، ځکه که سړی په فزیکي ډول نه شي راټولېدلی دا اوس دی نه باید سړی استفاده وکړي. خو د بیا خپله خبره تکراروم چې که ته وزګار یې بل ملګری وزګار نه وي، نو بیا هم که سړی وغواړي په ځان باندې لږ سخته تېره کړي او وخت ورکړي دې شیانو ته، کېدلی شي چې مثلا همدغه په رخصتۍ ورځو کې تېشنبې او یکشنبې په ورځ معمولا په اروپا کې خلک رخصت وي، نو دا یو ښه ابتکار د کوشش زو ما خکار به. او دغه سی بیلګیم لرو فکر کوم زموږ ساسو خويندو مېرمن یو بهیر لري هم دغه سی انلاین بڑا باندې، خو د سړی په برخه کې د ملګرو کوم حساسه سی لاله ده کړی، نو کدا وشي دا خبره ده خو نه وخت زه کوم اغه ډول باندې چې موږ تاسو الته پروګرامونه کول په وطن کې غونډم کولې اغه خوشونه نه ده، نو دا شونه ده نو کو وکول شي دا عملي شي ډیر بخي.
بالکل میرمن ادبی بهیر خپل اونیز خبرونه دوی لري، مثلا هفته کې دوی یو وار سره په آنلاین توګه باندې راټولېږي او بهیرونه وی، ولته دوی مخل شعرونه او نقدونه کوي، د کتابونو مخکتنه اته کوي، په دې لکه چې د نارینه بهیر منګم دا سیډر ضرور وینو. نورانی صاحب ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي، خو زموږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی، نو یو شعر به بل در نورو بیا به خدای پاماني کو، نو اوس را تصوروي.
مننه. بیا یو ټپیزه تاسو ته مسافر ملګرو ته ډالۍ کوم، لنډ غزل
مهرباني.
چې زما ګیله دا اورېدو ده، زما ګیله دا اورېدو ده، راشه چې سامې په وتو ده، او یاره خبره د پښتو ده، مسافري د غم زنګو ده، په چا زنګیږي په چا وشلوي لړونه، په چا زنګیږي په چا وشلوي لړونه. حالات خنه دی یارا وتړه په خله خبرې، حالات خنه دی یارا وتړه په خله خبرې، پټې پسترګو کې کاوراته د زړه خبرې، او ماین چې ټول شپه شوګیر کړي ملازان ویده شي ماین چې ټول شپه شوګیر کړي ملازان ویده شي سهار له خدای سره کوي بل مر خاطه خبرې او زه ترې نه خوند اخلم آشنا را باندې خې لګيږي زه اخوند اخلم آشنا را باندې خې لګيږي په مخله را تکوا اوبه اوبه خبرې او دا باید بتا چې دلی چې حسی په کور کې چې رواني وي نو خوان نه کوي حسی په کور کې چې رواني وي نو خوان نه کوي حسی خوږی په سړی لګي د واده خبرې او نورانی پوی ور باندې نشوما چې څه یې ویل نورانی پوی ور باندې نشوما چې څه یې ویل خو خلکو تا پسې کولې څه نا څه خبرې پټې په سترګو کې کوه راته د زړه خبرې حالات ښه نه دي یاره وتړه په خوله خبرې
ډیره ښکلی شاعري مو ده او ډیر ښکلی غزل مو واوره و نوراني صاحب نو ډیره زیاته مننه کور مو ودان ژوندی اوسئ چې موږ له مو وخت راکړه او خپله خوږه شاعري مو زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړه او خپلې خوږې خبرې مو ورته وړاندې کړه ډیره مننه
هیله کوم قدرمن امیر صاحب تاسو نه ډیره مننه کوم ستاسو له راډیو نه چې ماته مو وخت راکړه او زموږ ماته ګډې خبرې مو اورېدلې او زموږ غملم خدایم سلامت لره
مننه درنو اورېدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خبرونه ته وګ ویل هم دې سره به د مشال ډیوی مجلې دا غنه پات رسیږي بلونه به د یو نوي ملما سره بیا ستاسو په خدمت کې هم ترغي در په بچا پامن
ریڈیو دا